سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوی وشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کرسینو پیو بین کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. نور جزئیات تر څو شی بو وروسته اوریدلای شي. طالبان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ د غوی دوشتمه تورخم کې وغونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق په ایکس شبکې کې په پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دواړو قواوو ترمنځ خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کشمیر کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیا زیاتول دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی راپور له مخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند لپاره بحث شو. لغه وخت رئیس چې طالبان نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې وخت ورسېدل، طالبان او پاکستانی سره د ځواکونو په تورخم کې سوزل نه ختې کړې دي. دا نه ختې کله ناکله د تورخم د لارې د ترلو لامل شوې دي. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر ودونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبدالطیب منصور پرون له کابل تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیو راپور کې ویلي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخو کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، روسی او د سیمې د یو شمېر نورو ودونو وزیران هم درس د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندلې څنګه خبرداري ورکړه چې نن سه شنبه د غوی د رښتمه په بدخشان، نورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د لس او شل ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیځو سویلي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا قوي بادونه احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له وسط څخه ټیټ ده. د دې تاریخ په وینا وچکالي په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د ډول تره غریز بریت له پیلولو ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ د غوی دوشتمه په تلویزیونی وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترهګرو پر مرکزونو شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ او وسلوالو ملاتړ کوي او ویل دي چې زینو چې تیرونې د هند لخوا پر بریټ شوی وو ملکی سیمه وي. اسلام آباد روس د هند لمړي وزیر د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د قبرز کډوال مرسیال وزیر وای چې د سوری موافقه کړی ده چې خپل غد به بیرته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ اول چې دوه کښتۍ چې هر یوې د دیرش سوری وګړي لیکدل په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیز تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات فرنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غا کړی چې دا کډوالو بیرته استنبول ودروي چې اته کوي د کښتلو لارې د هیواد ته ورسیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. دا ټولنیز رسنیو کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت خبرداري وړاندې به په خبرونه کې واوري. تیر درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریجدره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړېدل.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې هېڅ پرېکړه نه نیول شوې.
کوز کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړیدل. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت د شنبې په ورځ د غوې یوشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین هم په بیان کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط تنه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه له نو موویل چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت برنامه به د می پښل پایته ورسیږي او د غیلغه کېدل به د جولای له 12 څخه عملی شي. د موقتی خوندي وضعیت برنامه د هغو بهرنیو وګړو لپاره ده چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو لامل نشي کولای خپل وطن ته نشي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قول ویل شوی چې د موقتی خوندي وضعیت لغوه کولو د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد خي چې ځینې کسان د درغلې د عامه خوندیتوب او د امریکا د ملي امنیت د غواخله عمله ترڅړنې لاندې نیول شوې دي. د افغان وک د پنوم د وی ادارې د معلوماتو مخې د عمل شاخي ول زر افغانان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوخه خلاند دي. د دې ادارې مشر شان وان ډرایور ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې د غو په وینا پر سیاسي اساس شوې ده. وان ډرایور په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان لم د طالبانو تر واک لاندې دی او د هیڅ فعال د پناه غوښتنې نظام شتون نه لري. هغه هم درس ویلي چې په افغانستان کې لم د هدفمندې وژنې خپل سری نیونې او پراخ بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو لګکیو پر وړاندې روانې دي. د افغان وکویک مشر ویلي چې د امریکا او حکومت هغه څه چې نن تر سره کړي دغه په وینا له هغه کسان سره خیانت دی چې د امریکا لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په امریکا کې نوی ژوند پیل کړ او زموږ پر ژمنو باور کړی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري غ خبرداري د یو شمیر خلکو د خپل رسنیو کارکونکو او مدني فعالانو نیوکه واندښنې راپارول دي چې ویلي دي د ټولنیزو رسنیو نه مشروع غیر اخلاقی کارولو لامل له کارکونکو سره به قانوني چلن وشي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسور ته اړو بزي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتیدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمیر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو کلری. د بلخ ولایت اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږبط لولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
په یو میخانه میار کې بار خلاف شون غږ بزنم را پارتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتس اپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي. ملګری می شته چې محاکمه شوي هغه څنګه فیسبوک واتس اپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول دوی نیولی او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږی په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداري نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښتي بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم ساده خبر بلان کړم، اگر بخوایم نقطقاده وګورم د مو شبکې اجتماعي د رسنیو
کوم وګورو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو نو باید د همدې خواله رسنۍ لارې وکړو. کزمو فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسی دا ډیره د شرم خبره ده او زمونږ د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغه غواړي چې د بیان ازادي
دغه خاریان وای طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقی کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره یې دا هم څرګندنه ده چې کوم مسایل د فکری او اخلاقی انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقی کارونې له امله لقانونی چلند سره مخ سی. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون خبر کړای ویلی چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفاده د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پانو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمينه برابر کړی. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې پخوانی ویاند او په خواله رسنیو طالب پلاوی جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید بلټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدی ډلې سید اشرف سادات ازادي رادیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلام سرغړونه نه ده، بلکې د خواله لپاره او هغه کرلاره ده چې مسلمان سیاستوال او دولتي چارواکي تر سره کوي. مونږ هلمن یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازم پنه مسئلے اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړی.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بیپولي خبریالانو او د بشري حقوقو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغه سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت په نظارت وای چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې نږدې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړې دي. د طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور کړی چې په دې مدرسو کې د پاسا درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وای چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دینی مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت للوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 22902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300000 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 214904 نارینه او 19500 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 420 لیلی هم منځوري شوي چې اوس مهال پکې له 20000 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په 13 کلونو کې 209 ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 50 یا مدرسې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکې لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای، خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو د دې ترڅنګ باید د عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم تر څو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي تر څو وکولی شي د دینی علوم تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې د اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې وایم د دینی علوم تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سمبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت دغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅه کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2024 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. لدی وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږي. هغه زیاته کړې وه دا بنې واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکاری او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایدیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابر کړي او د کورنۍ تروریزم سیمه ییز او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډېری ادارې لا هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارو چارې او اسناد د اجرا کولو پر مهال ترې اته په سلګونه ډالر اخلي. نور حال په دې راپور کې.
سابقه دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست، منتها زیادتر کار اگام زر کمیشن کارا پیسه میگیرن.
د کابل ښار یو اوسیدون که چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاح خط اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې ترې کمیشن کارانو پیسې اخیستې دي. دا وایي که څوک په قانوني توګه خپل اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاستو یې وخت نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خبره کمیشن کاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي. ته زیاته کړه
چې شخصا خودم اسنادم و نکاحتم فرق کرده بود، تخلص فرق کرده بود، تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود.
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود، هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه وزغلول. کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل، محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشه. ویل یې زه چې ستا اسناد تیری شوي، اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډیر سخت کار دی، نو مجبور او مکلف کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل پراپور کې نوم خپور سي ورته شکایت کوي.
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي، تر څو د دوی چارې په مخ باندې بوج، خصوصا دغه کارونه یا دغه کمیشن کاری د تذکیرو په اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخیستلو پر مهال باندې خلک مجبوریږي تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکړي. زما په نظر باندې عمده لامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده، او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي، دوی نشي کولی چې د یوې تذکرې لپاره یا د موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیرې کې.
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه، بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی، د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې زون نور هم سخت کړای دی. د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل،
خپل ملګری تقریبا $900 په ور کړو، او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا ستونزه نه حلیږي، دې کې غټ مشکل پیدا شوی. ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته $100 مانی یو پاسپورت د پاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکیر د بایومټریک تذکری او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کی
کنه کوم دا د مراحل آسان شي نو دا کمیشن کاري پر به کی ختم شي. نو په اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي.
د خوست ولایت یو سیدونکو چې د هم دوار تستونز لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل،
ما هو چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي. له مسول چرواکو مهاله دا چې دغه برخه ته پام وکړي او واقعیم نه د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کاري څخه خپل پاسپورت او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2025 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 100 ترلاسه کړي او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د غوی دوشمه سعودي عربستان ته لاړ. دا د ولسمشر په توګه د ترامپ د دوهمې دورې په جریان کې دغه لومړی رسمي بهرنی سفر دی. د سعودي عربستان له سفر وروسته هغه به قطر او متحده عرب امارات ته سفر وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مزینی ختیځ ته خپل سفر تاریخي بللی دی. ټرمپ به خپل سفر په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په لیدنو پیل کړي او بیا به قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د دې سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر به د غزې جګړې له ایران سره د اټومي خبرو اترو او د منځني ختیځ د دریو هیوادونو له مشرانو سره د سوداګریز اړیکو په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه ممکن د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو اترو کې د ګډون لپاره ترکیې ته هم سفر سفر وکړي. تمه کوي چې دا خبري تقریبات د پنځم په ورځ د غوي 15مه په استانبول کې ترسره شي. منځنی ختیځ ته د ترامپ له سفر مخکې حماس ډلې پرون یو امریکایي اسرایلی يرغمل خوشی کړ. یو شکلان ادان الکساندر د 1900 څخه زیات د حماس په توقيف کې ساتل شوی وو. امریکا او اروپا ټولنه حماس د وی ترګر ډلې په توګه پیژني. د اسوسییټډ پریس په وینا د ډونالد ټرمپ ادارې ته د خنیت په توګه د حماس د اقدام کولو شی په غزه کې له اسرایل سره د نوی اوربان لپاره لاره هواره کړې. الکساندر لمړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او لاغې وروسته اسرایل ځواکونو ته وسپارل شو. سعودي عربستان ته له تګ مخکې د امریکا ولسمشر د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه ویل چې هیواد په دې خبرو اترو کې له متحده ایالاتو سره مناسب چلند کوي او زیاته کړه چې خبرې تاریخي روانې دي. ټرمپ دا هم زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر ښه پرمختګونه روان دي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو د یکشنبه په ورځ د غو 20مه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د خبرو اترو د پړاو د تیرو غونډو په پارتلا ډیر جدي او څرګنده وبلل. سیمیتا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر اصلي موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا بلل کیږي. د راپورونو مخې ټرمپ هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر په جریان کې د یو تریلیون ډالرو په ارزښت تړونونو او پانګونې ژمنو سره بیرته راستون شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست مرکز اړوند د سړو اوبو سیمه کې به کورنۍ په خپل شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړ کړی چې په دې بند کې په کافي اندازه اوبو مهارت ذخیره شوی دی. سیماوال وایي د دې اوبو په مهارول سره لسګونه جریبه کرنیز ځمکې آبادې شوي، د اوبو کچور سره لوړ شوی او دا د سیمې پیوښنه او تفریح منطقه بدله شوې ده. د سړو اوبو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې او اړوندې ادارې دا ډبل بندونه د خوست په نورو سیمو کې جوړ کړي. نور حال د نجیب الله خیر پر رپورټ کې.
دا د مرکز اړوند سړو بو پسیمه کې د ایوی کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدوې د دې ځای اوسیدونکو ته ډیر اسانتیاوې برابرې کړي او د دې ځای په خوانی وچورونه او شاړزمه کې او غونډې ورسره شنی او آبادی شوې دي. د سړو بو د میاخیلو کلی اوسیدونکو وای افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډیر سرچینې لري چې په آبادی سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرې درای شي. د سربند مسؤل محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینې موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې اخیستلې شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 1 میلیون افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میونو تولید ته نه کوو، میون مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطح لوړه کړی دو. هغه څو یو چې مخکې وچو او بلري
په ټوله کې تر هوارسي مو په غریز منطقو کې د بندونو جوړول اسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لګ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبيعي غروي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکو محمد عارف ویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسته کوو چې الحمدلله کوز خور د ډېره غټه اوبو بهږي. دا کپی اوبو ده او دا موقتی وبنه د دایمي پخاو بده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبدا مهر شي. دا سي نور غرو سیمو کې غریزه سیمو کې غاو وب مهر شي ملدارې دي پورا دي ملک دي وطن دي خلا دي پورا دي بوټو دي پورا ټول دي پورا پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدل سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره حکومت ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دي هم اسانتیاوي لپاره نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکي شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. د چتیرو څلوېختو کلونو جګړې افغانان زورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریح ځایونو آبادول. د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کارم دا چې په دې برخه کې نورم کار وشي.
بل لوري ته ځوی مسؤلین وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لری او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي. خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی. د شمال خورم سندی زیابزی مشر عبدالقیوم ثابت ویل
د چک ډیمو د فاره مو په خوس ولایت کې کین کا وکدا وای چې زر چک ډیمونه کو جوړ شي هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتل چک ډیمونه په هر ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي، په مرکز کې پنځه جوړیږي. دلته موږ ډېرې زیرزمینې ویلرو د اوبو د پاره سي اوبه هغه سي مهر سي اوبه مطلب تغذیه سي، خو انشاءالله کار روان ده.
که څه هم د خوست په یو شمېر سیمو کې د اوبو واړه بندونه او سربندونه جوړ شوي چې تر یوه بریده د باراني اوبو د ضایع کېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د